مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهار شنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري شپږمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار په امیر ساحل نه خبرونه اورو.
هند پر پاکستان غږ کړی چې د پټان کوټ په حمله کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي په غلام خان لار دی په خوست کې میشت کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. او عراق وایي د تهران او ریاض کړکیچ هواري لپاره منځګړی کیږي. بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر خپل پاکستانی سیال نواز شریف ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډا په حمله کې د ککړو کسانو او تنظیم ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. مودی وایي په دې لړ کې پاکستان ته د اقدام وړ معلومات سپارلي. هلته د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي وسلوالو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل اغیزمن کړي. بیان ذاتوي پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس بشپړې پلټنې کوي. د خالي یا چهارشنبه د شنبه پر سهار وختي وسلوالو له پاکستان سره پر پوله د هند په پټان کوټ کې پر هوایي پوځي اډه برید وکړ چې پکې و سرتیری ووژل شول. هند شک لري چې دا حمله جیش محمد ډلې کړي، خو رپورټونه وایي د حملې ذمواري کشمیر جهاد کونسل نومي ډلې منلې ده. د شمالي وزیرستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځ غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر نظردین وزیر مشال راډیو ته وویل وزیرستانیان د عملیاتو له کبله خوست ته کډه شوي.
دولکه آی ڈی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروته دي. هغه د غلام خان په چیک پوسټ باندې د واپسي بندوبست حکومت ته وکړو. آرمی هغه په مرزي نه دي تللي، ا د اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطره چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو ته راغلي.
د وزیرستان سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې کورنیو ته د نغدو پیسو ورکولو بند مرستې دی ورته بیا پیل کړي. د پاکستان وفاقي یا صوبایي حکومت د کډوالو مشرانو غوښتنو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. امریکا د قبایلي سیمو له کاروندګرانو سره د تخمونو او سرو مرسته کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا مرستې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډي کړې دي. بیان زیاتوي قبایلي سیمو ته له 13,000 څخه زیاتو ستنېدونکو کډوالو ته تخمونه او سرې ورکړې دي چې ښه فصلونه ترلاسه کړي او د ژوند اقتصادي حالت یې ښه شي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ نن مشال راډیو ته ویل دا مرستې کورمې، خیبر او شمالي وزیرستان ته ستنېدونکو کډوالو ته ورکړل شوې دي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته ویل په نننۍ بمي چاودنه کې یو ملکی وګړی او دوه امنیتي سرتیري ژوبل هم دي. دی وایي تر دې پیښې وروسته د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 43 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال ژوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي د عملیات د هغو سیمو نیولو لپاره روان دي چې دا وخت د وسلوالو تر واک لاندې دي. وسلوالو د هلمند ولایتي چارواکو دعوو په اړه لا څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ کم کړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه.
موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې کمې کړي او اړیکې ښې کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه د سعودي او ایران ترمنځ له مودې راهیسې نیابتي کړکېچ او جګړې روانې دي، خو د سخت دریځۍ مفکورې او د داعش او نورو وسلوالو ډلو پیدا کېدو دا حالات نور پسې خراب کړي دي. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفري نن دا خبره له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. ظریف ویل سعودي عرب په سیمه کې د کړکېچ زیاتولو او تهران یې د ختمولو هڅه کوي. د ویل د کړکېچ پیدا کول د ځواک نه بلکې کمزورۍ ښکارندوی کوي. ایرانۍ رسنیو خبر ورکړی چې جعفری هڅه کوي چې د خبرو اترو او د ډیپلوماټیک رول له لارې د نفاق پیدا کولو هڅو مخنیوی وکړي چې سیمه له خپل وسنۍ ننګونې بهر وځي. څو ورځې مخکې په ایران کې قهرجن مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګرۍ ورننوتل چې تر دې وروسته ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړل. ایرانیانو په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم ته د مرګ سزا پر ورکولو احتجاج کاوه. ریاض وایي شیخ نیمر ان نیمر ته یې د ترهګرۍ په تور د مرګ سزا ورکړې ده. شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړۍ بریالۍ ازموینې کړې دي. هیواد دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمیر هیوادونه نن د تجربې له ځای سره نږدې یوه معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجې د دې زلزلې زور 15.1 و او دا د پونګیری اټومي ازموینې له ځای سره نږدې شوې چې ښایي د هایډروجن بم تجربه شوې وي. که د دې پخلی وشي نو دا به د شمالي کوریا لخوا څلورمه هغه اټومي ازموینه وي چې د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه او د اټومي وسلو جوړولو په ترڅ کې د لوی پرمختګ ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی چې د جاپان وزیر اعظم شینزو ابی یې سخته غندنه کړې او دا کار یې د هغه هیواد امنیت ته ګواښ بللی چې د ده په وینا د هیڅ زغم وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه اوس تاسې له رابعه اکرم خانه د اسعارو یا کرنسیو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 25 پیسې او په 1.55 روپۍ او 90 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 90 پیسې او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 60 پیسې او په 1 روپۍ او 25 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 201 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 203 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ پېښور بنو په کوټه کې د خال خال باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 او زیات نه زیات 40، بنو کې 43 او په کوټه کې 114 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به دا اجازت ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې عمل ته زیان ورسوي.
دا ښه سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نه موږ دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی، خو هغه موږ ته کوم ثبوتونه راکړي. یاد
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کډوال وایي صوبایي حکومت ته د مالی مرستو لوزونه سر ته ورسوي.
درې زره روپۍ د هر خاندان د پوره دوه اګستینه روپۍ دي، باقي ولس میاشتې روپۍ په دې باندې پتې شوې دي. او که چېرې دغه نباد جاري نه کړلې د دې پوره امیر بارفور یو احتجاج کی
او یو ان ایچ سی آر وایي هیله لري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي.
نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي دي، نو چې دوی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به د دې اجازت ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ خپل هندي سیال نریندر مودي ته په ټلیفون وکړه او په پټانکوټ کې د هند پر پوځي اډې د پوځیانو پر وژلو غمرازي ورسره څرګنده کړه. بلخوا د هند وزیر اعظم ویلي پر نواز شریف یې ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم پر ضد دې سمدستي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې خپل هندي هم منصب ته د پټانکوټ د پوځي اډې د حمله په تحقیقاتو کې د مکمل مرستې باور ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په برید کې په ځاني او مالی زیان د افسوس څرګندونه کړې ده او د هند وزیر اعظم ته یې باور ورکړو چې پاکستان به د هند حکومت له اړخه د ورکړې شویو معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسله وال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. بلخوا د ټلیفوني خبرو وروسته د هند وزیر اعظم هاوس له اړخه جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټانکوټ پر پوځي اډې د برید ذمېوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایۍ غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم له اړخه جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې نوې ډیلي د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات پاکستان سره شریک کړي دي. د بیان تر مخه چې وزیر اعظم مودي د دې برید سره تړلي د ذمېوارو تنظیمونو او انفرادي کسانو خلاف په کوټلي کاروایۍ زور ورکړی دی. د هند وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هم منصب ته باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. هند لاړخه پاکستان ته ورکړی شوی معلوماتو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی کرنل خالد منیر وایي
دا ښه سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نه موږ دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی. خو هغه موږ ته کوم ثبوتونه راکړي یا چې کوم انفارمیشن راکړی دی پاکستان په هغه باندې لګی دی کار کوي نو دا یو ښه دغه دی چې بدای دینه چې دواړه ملکونه یو بل باندې الزامات لګوي جګړه کوي یو کدی دلته موږ دهشتګردي دغه دی هغه دا کړی دی هغه لاړ دی دا کړی دی او پاکستان کې تعلق موږ سم دهشتګردو پسې لګیو موږ فائده نه پدې.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک هم دې لړکی زیاتوي
اوس دا دی چې کم از کم زه غنم چې دا مخکې تل دی انډیا ټیک دی پاکستان خو شک نظر وساتلو او وایي چې ټلیفونونه او دا که سوي هغه پاکستان ته وایستل او پاکستان ورسره دا ووي چې او موږ انویسټیګیټ کوو موږ ګورو په دې کې او دې کې کوپریشن کوو او که په دې پاکستان صحیح مانو کې دې کوپریشن وکړي نو دا به د دې تعلقات ماخال یو قدم نه دوه درې ګامه مخکې بوځي او هغه اتیټیوډ کې چینج راتلی شي پاسیبلټی شته که پاکستان اوس په دې باندې د بیان باندې عمل هم وکړي.
یاد دې وي چې د تېرې هفتې په ورځ د هند په پټانکوټ پوځي اډې وسلوال برج شوی چې پکې اوه هندي پوځیان او شپږ وسلوال وژل شوي وو. هند شکل لري چې په دې برید کې پاکستان میشته وسله واله ډله جیش محمد ده. د راپورونو تر مخه د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید ذمېواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د سیاسي اتحاد په نوم د شمالي وزیرستان سیاسي مشرانو په پیښور پریس کلب کې د چهار شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت وفاقي حکومت او پولیټیکل انتظامی نه یو شمیر غوښتنې کړې دي. دوی له خیبر پښتونخوا د حکومت غوښتنه کړې چې د خپل اعلان سره سم د تیرو ولسو میاشتو مالی مرستې دوی ته ورکړې شي او په شمالي وزیرستان کې د پتګ راتګ د ټکس اخیستلو نه پولیټیکل انتظامیه ډډه وکړي او په پوځي عملیاتو کې د وران شوو کورونو او بازارونو د سامانونو د خرڅولو نه هم ډډه وکړي شي او افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان خلکو ته د غلام خان په لاره د واپس تلو اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد د خبري غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل
میشته په شروع کې د وزیر الله او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب د میډیا واز د پی ډی دپورا اعلان کړی و 3000 روپۍ د هار خاندان دپورا دوا کرستینا روپۍ دي باقي ولس میاشتې روپۍ په دې باندې پتې شوې دي او کچېرې دا نباد یې جاری نه کړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج
او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې 200,000 خلک افغانستان ته کډه شوې دي او دغه خلکو ته دي د بنو پلار نه بلکې د غلام خان پلار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي.
200,000 آی ډی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروته دي هغه په مرزي نه دي تللي اده اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطره چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو ترغلی وای
او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنونه د شمالي وزیرستان په لاره دي پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازت نامې په نوم د مالی اغیستلو نه ډډه وکړي.
غونډه ته کشمیر زګه ورته یي چې معاصر خلک ته چې هغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې تبي مور وروري او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز د خلېږي په دا باندې 12000 نه اوخله 15000 راسه ټیکس دې میر ډېر پر زور مزمات کی سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان.
او د جمعیت علماي اسلام حافظ فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دي په پوځي عملیاتو کې د اوران شوي کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي.
زموږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت سشي تشي چې دا بهر ته لاړ نشي نه بنو تا نه بلې لګی تا دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي مهرباني ده.
د دې وړاندې د دې غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلکو یو شمیر احتجاجي مظاهره هم ترسره کړې دي، خو تر دې دمه دولتي چارواکو د شمالي وزیرستان د اولس دې غوښتنو ته څه پاملرنه نه ده کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15000 درې سوه شپېته 15000 اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په ګډون نږدې ټولو سیاسي ګوندونو دریس خپل کړی چې ګنې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارې ټولې اسانتیاوې پنجاب ته اړولې دي. په داسې حال کې زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې د مرکزی حکومت پر ضد به سخت احتجاجي تحریک پیلوي، خو بیا مرکزی حکومت وخت په وخت راهدارې د لارې د اړولو تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی نه.
د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د تیرو سوروزو په بیانونو کې وویل چې وفاقي حکومت کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب تیرول غواړي او کار یې په هم پیل کړی دی، او که داسې وشو نو د اقتصادي راهدارۍ مخې نیولو لپاره به د دوی حکومت سخت ګامونه پورته کړي. د وزیر اعلی د بیانونو وروسته د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو هم د کاشغر گوادر لارې اړولو پر ضد خپلې هلې ځلې توندې کړي دي. د قامی وطن پارټۍ جنرل سیکرټري هاشم بابر وایي چې مرکزی حکومت مدام د خیبر پختونخوا اولس ته خپل حق نه دی ورکړی، خو دا ځل به مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ پنجاب ته اړولو ته نه پرېږدي.
چې مونږ به هر قسم لا قانوني پارلیماني هر قسم لا جسان مونږ وسته اب کو او کني کېږي نو بیا به مونږ میدان ته راوځو او سټریټ ایجیټیشن به کو چې تر څو پورې په پارلیمنت کې د نور صبح یو متوازن نمائندگی نه وي او د پنجاب بروت میجورټي وي نو دی به همیشه مونږ نه غلط فیصله اخلي.
د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي چې د کاشغر گوادر راهداري په منصوبه کې د مرکزی حکومت درغلي دوی له اول ورځې په ګوته کړې وه، او د نورو سیاسي ګوندونو راپورته کېدو سره د خپل حق ترلاسه کولو غږ به نور هم پیاوړی شي.
د عوامي نیشنل پارټي ډېر په سخت موقف سره په دې ولاړه ده. اوس د خوشاله خبردار چې د دې صوبې ټول سیاسي مذهبي جماعتونو هم زموږ دغه موقف تقلید وکړو. امید ده ان شاء الله چې په دې مسله باندې زموږ چې کوم اتفاق پیدا شوی دی مرکزی حکومت به په دې مجبور کړو چې مغربي روټ چې کوم دی هغه په خپل شکل کې پغی باندې کار شروع کړي او فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان او د پنجاب پسمانډه علاقه کې اداره دین استفاده وکړي.
جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د خیبر پختونخوا سیکرټري اطلاعات جلیل جان وایي چې د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري د لارې په اړه د اولس او سیاسي ګوندونو د تحفظاتو له امله یې د زیارت پروس ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده تر څو د صوبې د حق لپاره ټول ګوندونه یو شي. جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان هم د نه پرواز یو خبری غونډه کې وویل چې د دوی ګوند باندې اقتصادي راهداري د لارې اړولو پر ضد د جمعې پرواز د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي، او که ضرورت را پیښ شو نو تر اسلام آباد به لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته هم پیلوي. خو بیا مرکزی حکومت دغه ټول تورونه وار په وار رد کړی دي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا صوبایي وزیر احسن اقبال د تیر ګل پرواز یو ځل بیا د قامی سملی پتل اویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري منصوبې کې خندان اچون کې د خارجي دشمنانو په لار روان دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي په خبره په 2014 کال کې په ټوله قبایلي سیمو کې 101 اتیا پولیو کیسونه او بیا په 2015 کال کې 14 پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي په وینا د تیر کال په نسبت په کال 2015 کې په قبایلي سیمو کې د پولیو صرف 14 کیسونه مخې ته راغلي دي، کوم چې د په وینا په ټوله فاټه کې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول او بیا د پولیو مهم د مخکې په نسبت ښه کول وو. پېښور کې د فاټه پولیو ایمرجنسي سنټر ویان عقیل احمد مشال ریډیو ته وویل د دوی د ادارې د لوړ پولو چارواکو یو غونډه کې د خبره په ګوته شوه چې 2015 کال کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په شمول ټول قبایلي سیمو کې د پولیو کمپاین ډېر په کامیابۍ سره روان دي، چې نتیجه کې په ټوله فاټه کې د پولیو کیسونه کم شوي دي.
په 2014 کې یو کم یو سل اتیا کیسز مخې ته راغلي وو په فاټه او ایف آر ایس کې، او 2015 کې صرف او صرف 14 کیسونه 16 کیسونه چې کمزنو فاټه او ایف آر کې مخې ته راغلي دی. بهتری کې یو غټ اهم کردار چې کم دنو رسائی چې کم دنو هغه ډیر کردار دی، ولې چې 2014 کې ډیر علاقو ته رسائی نه و.
عقیل احمد زیات کړه چې د ضرب عضب فوزی عملیاتو په وجه بے کوره شوی ماشومان ته د پولیو قطرې په کیم دننه یا بندوبستی علاقو کې وشوي، او دغه شان د امنیتی ځواکونو په مرسته په ټوله قبایلي سیمو کې کور کور ته د پولیو ټیمونه او چارواکي ورسېدل.
کال چې کمدنو وزیرستان کې هم کمپین خو بهتر او چلی دا، او هغه کې غټه خبره دا ده چې کور په کور چې کمدنو ویکسین چې کم کمپیننګ طریقه ده د غوم په سکال په نات وزیرستان کې شروعات هغه شوی دی کنه، نو دا هم یو غټ او اهم خبر وه. په دې لحاظ باندې سکالی له یو کیس چې کمدنو نات وزیرستان نه امیر علی نه مخې ته راغلی دی.
د یو پوښتنې په ځواب کې د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې ویان وویل چې 2015 کې د پولیو کیسونه په خیبر، شمالي وزیرستان او د پېښور نیم قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي.
هغه څه علاقې چې کمدنو د خیبر کې دي، څه ساوت کې دي، دا یو کیس چې کمدنو د نارت راغلی، او څه دوه ایف آر پېښور نه راغلي، نه لکه ساوت کې بیرمل او لادش هغه نه مخې ته راغلي. دا دوه کیسز د کشان ته خیبر کې جمرود د باړه د لنډي کوتل دی.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د صحت نړیوال ادارې دا خیبر پختونخوا پېښور سره سره د قبایلي سیمو خیبر ایجنسی وزیرستان د بنو او پېښور نیم قبایلي سیمې د پولیو رنز او وایرس لپاره خطرناک ګرځولې وي، چرته چې د چارواکو په وینا اوس د پولیو کیسونه کم شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا د قبایلي سیمو بې کوره کړل شو خلکو په واپسۍ باندې دغه سیمو کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو او د معاشي پرمختګ لپاره د تخمونو او د سرو په ګډون نورې زرعي مرستې کړي دي. وایي چې راتلونکي کې به هم دغه سلسله جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې امریکا د یو ایس ایډ په مرسته د قبایلي سیمو د 3000 نه زیاتو بې کوره شوو کروندګرو ته خپلو علاقو ته د واپسۍ وروستو زرعي مرستې ورکړې دي، چې پکې تخمونه، سرې او نور زرعي شیان شامل دي. د خبر پاڼې په وینا چې دوی کوشش کوي راتلونکي د اوړي په فصلونو کې قبایلي زمینداران ته ګټه ترلاسه شي، او هم په دې وجه د تیر کال په دسمبر میاشت کې 14,500 د قبایلي سیمو کروندګرو ته د غنمو او سبزو تخمونه او سری ور کړی دی. خبر پانه لیکي د فاټا سیکرټریټ په وینا چې د روان کال د دسمبر میاش پورې به 3,11,000 بې کور شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او په دې کې زیاتره واړه کروندګر دي. نو امریکا غواړي چې د دوی د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د پاکستان مرسته وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټا د سیکرټریټ د ویان فضل الله نه تپوس وکړو نو هغه وویل
هغه خلک چې کوم بے کور شوی دی چې کوم قبایلی متاثرین دی چې هغوی د آپریشن نه چې دی نو هغوی زمونږ د پېښور او دغسې نور سیمو ته راغلي دي. هغوی ته چې دی نو دا سامان هغوی ته تقسیم شوی دی. په دې کې چې دی نو د کور ایجنسۍ باله کې خیبر ایجنسۍ او ساؤت وزیرستان کې چې دی نو زمونږ دا توفان دا فرټیلایزر چې سره ورته ویل شي او زمونږ چې دا نور کوم ویجیټیبل کټ دي نو دا چې دی تقریبا 10,000 خاندانونه چې دي کوم هغوی ته دا سامان ورکړی شوی دی چې هغوی د ربی سیزن د پاره چې دی نو خپل کار کروندو کې په دې لړ کې زمونږ دا جایکا یو ایس ایډ او ډیفیډ چې کوم دي دا درې واړه ایجنسۍ دي دوی مونږ ته په دې کې سپورټ راکوي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د شمالي وزیرستان د ایدک سیمې د یو بې کور شوي تن تسلیم خان نه تپوس وکړو نو هغه وی چې دوی ته د واپسې وروستو د ډیرو زری آلاتو او د تخمونو ضرورت دی بای چې د دوی په دې لړ کې نورې مرستې هم وکړل شي. نوموړي زیاته کړه
مونږ خو چې واپسې شوې ده مونږ ته صرف یو ګندم والا تخم ملو شوې ده باقي هم داسې ډېر تخمونه دي چې هغه لکه سبزي شوه داسې جوار شول هر قسم چې څومره تخم ده مونږ ته بیا هم ضرورت ده او دا چې مونږ ته ټول ملو شي نو دا به ډېره زیاته پیدا وي. سره خو مونږ ته ډېر زیات ضرورت ده ځکه چې مونږ یو نیم کال د مونږ ځمکه دغسې پرتې دي بس اسپرے هم ضرورت ده نو دې ته چې مونږ ته سره ملو شي د زمیندارانو ته به زیات آمدن ملو شي.
خبر پاڼه زیاتوي له دې سربېره به یو ایس ایډ د اقوام متحده د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن په مرسته 45,000 واپس تلونکو زمیندارانو ته د راتلونکي درې فصلونو لپاره مرستې او دا شان بدوی ته تربیه هم ورکولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 کاله نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ فیصله د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال 2015 د دسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال له اسلام آباد راکوي.
د یو نیټ سیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیټ سیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 3 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1,50,000 افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 1 یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایند قیصر افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ به کېږي او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دوی به اوس 2 کاله کوي که 1 کال به کوي خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا ایکسټینشن کېږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه له دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پوښتل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې دغو غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي. نو هغه په ځواب کې وویل
اوس یونیسیار دغه رنګیز پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غځول کېږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو په روان یو سات کې د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکي لومړی لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه اورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر پاکستانی سیال نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډه په حمله کې د ککړو کسانو تنظیم پر ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ده ته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. د شمالي وزیرستان بېلابېلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځه غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. امریکا د قبایلي سیمو له کروندګرانو سره د تخمونو او سرو مرسته کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا مرسته د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډي کړې دي او بیان زیاتوي قبایلي سیمو ته له 13,000 څخه زیاتو ستنېدونکو کډوالو ته تخمونه او سرې ورکړي دي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي. د دې حملې پړه چانه د منلې. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 43 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال هم ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دا کړکېچ کم کړي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو کار سرتاج عزیز تیر ورځ پارلیمان ته د وینا پر وخت وکړه. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفری دا خبره نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. او شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینه کړې. د هیواد د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمېر هیوادونو نن د تجربې له ځای سره نږدې یو معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجې د دې زلزلې زور 15.1 او د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلي او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترهګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مخال حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته کلی وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي، او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خو د شلور پر شلور روان دي. خو کدا بل لور ته وګوري هغه ډلې وسوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغتو نفوذ لاندې دی د دې هیواد په اشاره کیږي هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده؟ څنګه ده؟ څوک دي؟
نو کاکل صاحب ډیرا مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دو قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن خوښوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي، او د امن په نتیجه کې دی په علاقایي سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځته راشي چې د هغې په رڼا کې د سیمې خلک چې دی نو هغه دې په ښه رولګلوي فضا کې د ترقی وکړي، او دا کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي، مواقع چې موجود دي، فرصتونه موجود دي، د دې نه استفاده وشي او ادارو ورولي او د دوستۍ یو فضا جوړ شي. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغه خپل بقا، خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې وینو. نو دا دوه قوتونه موجود دي، او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي، یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات دي، چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي، امید پیدا کېږي، نو دې دوران کې څه ناڅه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي، دا د جنګ قوتونه چې دي، دا په دواړو برخو کې موجود دي، په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود دي. نو دا یو بدقسمتي ده، او دا څومره ډېره چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي نو دا قوتونه یا څومره کوششونه مخکې دي، نو دغه د جنګپرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او تمرکزونه کوي.
صحیح امل خټک صاحب ډیره مننه. ستاسو ټلیفون لاین دی خوسم خو لږ خشه خرابې په پښه د موږ وایي چې اورېدونکو ته ستاسو غږ ډیر صفا ورسېږي، ستاسو خبره ورسېږي. که موږ تاسو ته یو ور بیا ټلیفون وکړو، اوس بیا کته کوو او ټلیفون به بیا درته وکړو. حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین پرې شوی خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی. حکمت اعظمي صاحب تاسو سره کلی کوم حکمت اعظمي صاحب پوښتنه دا ده چې لکه امل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه، تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي، د دوی بیانونه، د دوی اعلامیې، د دوی ژمنې، د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو، خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګرې ډلې چې ورباندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي، افغانستان پر پاکستان تور لګوي، هند پر پاکستان تور لګوي، چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي، بلخوا ته ترګرې ډلې کوي. ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یو یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسي نه وي کنا؟ ځینې قوتونه په رښتیا هم حقیقي ستا چې هغه غواړي تعلقات سم نسی او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي.
ډېره مننه کاکا صاحب. زه فکر کوم چې دا درې هیوادونه افغانستان، پاکستان او دغه سې مجالس باندې چې دوی مشران سره لیدل کېږي هغه باندې له منځه نه ځي، او زه فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم، په دې باور لرم چې داسې کړی متاثر چې هغه نه پرېږدي سویلن اداره، سویلن لیدرشپ کوم فیصلی چې کوي او یا کوم پرامیسز چې کوي د افغانستان پر وړاندې، پاکستان پر وړاندې هغه موافقت کامیابه کېدلو ته پرېږدي، نو د دې لپاره چې هغه اړیکې خرابې کړي، داسې بالخو اسټابلش افغانستان کی وی، پاکستان کی وی، متاسفانہ دی مجھے فکر کوم یہ وندا دی پر نہ سب شی کی لری واغه د ټول د ټول دروہی وادونو تر ما بین دا کم یی ریټ کر بیا کم دی
حکمت وبښه حکمت اعظم صاحب ستاسو ژغ پرې کړم غواړو ستاسو دغه خبرې تر اوریدونکو ورسیږي مشکل پکې راځي ستاسو شای سیګنل کوي یا تاسو د ځکه چې سیګنل کار نه کوي کومش بیا یو تاسو ته زنګ وو بښنه غواړو ډیر مننه بیا زنګ درته وو ایمل خټک صاحب ستاسو مخال راتو وسو چې ژغ وس ډیر صفه دی د سرتو سچ یعنی تاسو هم د تول چې دوه فریق دي یو د جنگ کوتونه دي یو د جنگ زد کوتونه دي او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري پښتنه د عادت چې د جنگي کوتونه دي یا د جنگ کوتونه دي دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار کوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري چې یو بل په ضد استعمال کړي
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا کوم قوتونه چې دي کله جنگ خوښي قوتونه دي یا د اصلي قوتونه دي دا په دواړو دولتي کې شته افغانانو کې شته او غیر دولتي سطح باندې شته نو دا بعضې وخت کې دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي نو زما په خیال باندې مسله کې د اماغه ده چې تیرو دیشو پنځو دیشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنگي مشین پیدا شوی دی یا جنگي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک د هغې کاروبار د هغې ژوند د هغې ګټه چې دی نو هغه د جنگ سره تړلې ده او هر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغې په نتیجه کې اوس تر ډېر وخته پورې دا بدملي او دا جنگ فضا نشي قائم دی یا خو به یو قوم به چې قوم چې دی نو هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړوي دغه رنګې جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیاروي بل طرف ته که دا خبره نه وي چې په هغه قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دی نو دغه فرصتونو نه موقع اخیستو دپاره چې دی نو هغه به یو بل سره کښېني او ګاونډي ملکونه به یو بل سره یو لاره چاره لټوي او د سولې ورورولۍ په فضا کې به هغوی خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی نو په دې باندې اوسه پوجي دمدارې چې کوم جنگي معیشت ته یا جنباز ډلې دي دا غي مو به هم چې دا نور تر دې را د پورې افشاشي او اوس په دې باندې پوجي چې دا جن څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي نو هغه سره هم چې دا نو د خپل کوم جنگي عزائم کې دي یا کوم دغه چې منسوبې دي نو هغه هم په هغه شکل کې ورسره مخکې نه شي بیانلی بوتله نو دې لپاره چې دی نو اوس یو فضا دا چې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د سولې دپاره لارې چارې لټوي د دې نه علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته
سم ایمل خټک صاحب تاسو یو ډېره بنیادي خبره وکړه هغه هم دا چې دوه ډلې دي یو جنګ پرست دي یو د سولې والا دي دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا د بل دغه کراسم زې حکمت اعظمي صاحب زخه یو سوال وکم بیا به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده حکمت اعظمي صاحب یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم جرا واخو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راته وکي څېړنه راته وکي چې په افغانستان کې که په دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وي خو د دولت کوم پالیسي جوړږي یا هغه کې ولسمشر وي بیا ارګانونه دي په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل شي هغه ډیره حاوی ده غالبه ده کنه هغه ده چې هغه سوله غواړي ما خیال کوم ته زمې سپ ټلیفون لاين پر سوي دي بیا کوشش کو البته ایمل خټک سیب لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې تاسو وایسته دا په دولتي ارګانونو کې هم دي ادارو کې هم دي او بهر هم دي خو موږ اکثره لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکما افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کې چې خبره پاکستان چې کوم ادارو ته راسونو په ادارو کې زننه کدارنګ قوتونه موجود وي خو دا
ادارو بهر څکم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لزی، کله اوربانې بمباری کوي، کله جنگ کوي. دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په ضد عملیات روان وي، خو په ادارو کې دننه تر ننه پورې داسې نه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول، 10 کسان له نوکری لري کړل. په دې چې دغه په هندوستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه دوی سوله نه غوښته، په ادارو کې ځننه خو تصفیه عملیات کول ډیر اسانه وي. ولې داسې نه وي چې ملک هم دا منی چې ځینې خلک به سړنکاران هم دا منی چې دا دي، خو دا خلک تر اوسه په ګوته سوي نه دي او نه د هغو په ضد اقدام سوی دي.
ګوره جی، دا خو د کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه به مخکې ووایي چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم عمله شوي ده او هغې کې چې کوم خلک ملوثو د هغې نومونه هم سلګ ښکاره شوي دي او هغې چې دی نو پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي دي، تقریبا نه ټلیفونونه چې دی نو هغه شوي دي، اته د هغه طرف نه شوي دي، یو بیا د هغې په جواب کې شوی دی، اته داسې پورې خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړي دي او هغې ته یې ویلي چې مور د ځان شهید کوم لګیا دی دعا راته کوه. د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده. نو دریمه چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو، حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو، تر هغې دا خبره مخکې نه ځي. دا مونږ بل چا ته دوکه نه ورکوو، دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو. نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي، که هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي، پایې کې به مونږ ته دا کتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقه کې امن نه غواړي او علاقه کې چې دی نو بدامنی غواړي، او هغې په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دی نو د 80,000 نه زیات کسان چې دی نو هغه وژل شوي، چې دې کې ملکي خلک هم دي او دې کې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي. نو دا عمل د باندې د ژور فکر ضرورت دی. او استاد څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دي د هغې خلاف څه کېږي، نو د هغې خلاف هم سنا څه کېږي. ځینې خلک د خپل ځونونه لرې شي، ځینې خلک چې دی نو هغه دې ته انتظار وي چې پرېږده دا دوه میاشت، درې میاشت، شپږ میاشتې چې د روزګار پاتې دی دې مکمل کړي او نه پس دنه مونږ خلاص کړو. مختلف سطحو باندې مختلف کوششونه روان دي، خو ولې متاسفانه چې په پاکستان به زه خبر وکړم، ځکه چې د پاکستان اوسېدونکي دلته مونږ ګورو چې په ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا رغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دننه دا قسم صفائی وکړي.
خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي، په هندوستان کې ځکه څنګه چې پاکستان کې فکر خلکو جوړ شوی دی یا جوړ کړل شوی دی چې ځینې عناصر دي چې دلته نه غواړي، د پاکستان له هند څخه خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندوستان ډېر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډېر مضبوط دی، خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شا لخوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی. خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلمنت داسې یو اقدام کوي، نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي؟ تاسو ته تللی لیدلیم دي.
ګوره جی، خبره دا ده چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل دی، په هغه سیاسي ماډل کې چې دی نو د سیاسيانو رول چې دی، د سیاسيانو ونډه چې دا په بنیادي پالیسي جوړولو کې اساس پالیسیانې وي، په هغې کې ډېر کم دی. ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندوستان دی، کاغه بنگلادیش دی، کاغه نیپال دی، کاغه ایشیا ملکونه یادوم، په هغې کې مونږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته. نو که څه هم هلته کې مونږ وکتل چې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته رالو، نو هغې نه پس مونږ وکتل چې په هند کې هم ډېر دا هی دوری مخالفت شو، بجای د دې چې ټولو ویلوې چې دا ښه کار شو، نو هلته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه. نو دغه قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواوو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي، په علاقه کې چې دی نو ترقۍ د پاره چې دینو گوانډي ملکونه دې سره لاسونه ګډ کی سره کوششونه ګډ کی مونږو چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی گوانډي ملکونو کې د یو بل چې کوم قبضو تیاګانی دی هغه باندې پردا چولو د پاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شوبی دی دا هغه نه فائدہ اچولو د پاره چې دینو هغه یو بل سره تعاون کوي ولی زمونږ په علاقہ کې مونږ ورو چې د هندستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقائی تعاون دا خبره چې د هغه مخ کې لاندې نه او اوس درسته په افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندستان سره خپل پالیسی چې د هغه د پاکستان د کوم د افغانستان پالیسی د هغه په اړه کې ګوري چې زمو په خیال باندې په کار دی چې بل بل وکړي شي خو بیا هم دا په کې یو نوی پهلو شامل شوی دی نو دا مشکلات تا او دا مشکلات به تر هغه پورې چې تر څو پورې زمونږ کا پاکستان دی کا افغانستان دی کا هندستان دی کا هغه د خپل داخلی پالیسیان او خارجي پالیسیان ته یو ژور نظر و نشي او هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې علاقائی امن او د ترقۍ لپاره کوم مواقعی کې دي دا فرصتونه دي د دې نه فائدہ چې ټول لپاره څه کول پکار دي هغه دې وکړي شي.
یعنی دې کې یو بل خبره مل خټک سپدا ده چې په پاکستان افغانستان او هند کې اولس سي دی تقریبا لوی آبادی اولس هغه سول غواړي هغه جنگ نه غواړي هغه تجارت غواړي هغه تګ راتګ غواړي هغه یو شی اړیکې غواړي او دغه جنگیالي ډلې چې دي جنگي ډلې چې دي هغه په ډیر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې خو په کم شمیر کې دي په افغانستان کې بهر الاسد د طالبانو په شکل کې چې داغو یو جګړه ده او بیا په هندستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخته نه راغلي اوس دې ته کو کتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي د خو بيخي کم تعداد دي او دغه آبادی شل کروڑه د پاکستان ته یو نیم عرب د هند او افغانستان دی دا خو بيخي نه دومره لوی آبادی کې د خلک ولي په دې جنگي باندې ډلو باندې غلبه کېدلای نه سي
نو خبره دا ده چې یو خو د جنگي ډلې چې دي نو هغه سره ټوپک ته هغه سره زور دی او دغه خبره دا ده چې هغه سره د دنې دولتي دارو هم چې د نوښکارا او پټ چې د نوې حمایت حاصل دی نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې له اوسه پورې چې دی نو لګیا دی په میدان کې موجود دي او چې کله وغواړي نو حالات خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزارې شریف چې کومه واقعه ده دا څه قسمه واقعه کولی شي یا په پاکستان کې دننه مونږ ګورو چې دلته بعضې وخت کې ډېرې ټورسټي چې دی نو واقع شي نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه دا څه قسمه کارونه کولی شي خو نه اوس یو فرق راغلی دی او هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو کې څه پیښښت راځي نو خلک ډېر ډېر وایي چې اوس به دا جنګي ډلې د دې مخالفت لپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي خلکو ته مثبت رایه چې دا قسمه حرکتونه څه لپاره کیږي بلدارې چې دولتونو کې دننه هم ورو اوس دا احساس پیدا شوی دی لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقع باندې مونږ کتل چې هغه عمر رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام لګو بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کیږي نو هغه هم یو د صبر تعامل یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي دا زما په خیال باندې یو مثبت تبدیلي راغلی.
ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم. ټلیفون یې نه روخ کېدی خو بل اخره د سکایپ له لارې را سره دی ګورو چې ژغې څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هر کله درته وایم او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی ارګانون هم لري ادارې هم لري او مشران هم لري وزیران هم لري پارلمنت هم لري اساسي قانون هم لري د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي یا داسې خلک یا بیا هغه خلک سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیره زیاته لیوالتیا لري
مننه کاکر صاحب. داسې دی د نوي حکومت اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبرۍ لاندې د وحدت ملي حکومت تر اتاق سره سیدي مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅکله دغه ته نه و رسېدلی چې د اشرف غني پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غني پر وړاندې دي څوک ودرېږي، چې پاکستان ته کم هغه ښه نیت یې ښودی او کم پې ووټ یې او خپل پالیسي یې د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغې ته هیڅ مخالف نه و. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګه مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کویم ډېر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبري کې دي د افغانستان هغې دې ته ډېر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښه اړیکې دی کې. او ډېرو خلکو به ویل چې اشرف غني د کورني مخالفت سره مخامخ دی چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته پې ووټ ونه کړي، مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو ورځ هم داسې مخالفت ونه ښودی چې دغه پاکستان سره باید دومره موږ اړیکې ښه نه کړو. دا صحیح دی چې هندوستان د افغانستان یو پخوانی او تر ټولو په سیمه کې ښه ملګری دی او ښه اړیکې ورسره ساتي، او هغې د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په زړونو کې په افغانستان کې. او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسئ، تاسو تر هغې بهتره کولای شئ، مګر تاسو ته ځینې هغه پری کنډیشنز ضروري دي چې هغه باید وښایست چې و تاسو صادق یاست پاکستان ته. یعنی دغه شرایط که دوی پوره کړلی شي، پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پیدا کولای شي، مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې په ښه نه و په اساسي لاره یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکارۍ په لاره د خپل پالیسي مخته یوسي، دی برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري، او هغه ښه هغه ایمیج په خرابېدل دی، او دی دلته ځان ته دښمنان جوړوي.
خو یو بله خبره حکمت اعظم صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غني له راتګ سره داسې ښکارا سو چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندېښنې وې، او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غني واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي. خو اوس داسې بیا برېښي چې هغه پالیسي باندې نظرسانی سوې ده، هند او افغانستان یو ځل بیا رانږدې سوی دی. داسې تاسو ته برېښي همدغه کېدای سي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان لپاره؟
داسې دی، رئیس جمهور اشرف غني هغه وخت کې خپل دغه د پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدله کړله، کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلی شو، او اشرف غني فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي. نو په دې خاطر یې پاکستان سره یو ډډ لاک ته ورسېدی، او په پخواني پالیسي د پخواني رئیس جمهور پالیسي باندې
حکمت اعظم صاحب ستاسو غږ ډېر صفا و، خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله. یمن خټک صاحب، آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا چې دلته یوه یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسۍ په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریزه سوچ او فکر و، او خصوصا د هند په حواله ډېر حساسیت و، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی که نه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې شته چې دوی د پر هغه پر پاکستان پالیسي جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډېر اندېښنه من لرئ که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي؟ داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي. یو داخلي فشار دی، ځکه چې دا تېرو څو کلونو کې چې دا کوم آبادي تباهي او بربادي رانه، او عسکریت پسندي او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږ دولت کې خلک ناست دي هغه مولیدل، او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې دی، د بدمنۍ لمنې چې دی، نو هغه نه هیڅوک هم پاکستان کې محفوظ نه شول. یو خدای چې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دننه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی، او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکریت پسندي او یا د بدمنۍ پر خلاف او د بدمنۍ خلاف دی، او هغه امن غواړي، صلح غواړي، او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک چې دی نو هغه په امن کې وکړي. دویم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وه چې صرف امریکا او غربي دنیا اس وقت نئے فیکٹر چی دینو آزاد چین پہ شکل کے شامل شوئے دے چین اوم چی دینو پتی علاقہ کی اخپل تجارتی او سیاسی گٹے لری او آغا گٹو دا پارا چی دینو آغا پاکستان بانے یا نور گون کی ملکونو بانے دا فشار آوالی چی آغای دیو بلتا رکینی اخپل خبر دے دا مسئلی دے دا خبر و ترو لاریال کی نو زما پا کیال بانے چی دینو کچھو ہم نن خلق کو بدا خواہش ہوئی اور زور ذہنیت میں موجود بھی تھے عمارا غندے زڑی پالیسیاں زور سوچ دے جاری ساتھی کھولے پنی ہوئی آلات کے کم داخلی اور خارجی فشاروں نہ دی اور یا پہ علاقہ کے امن اور دسلے پارا کوششوں نہ دی آگا رو رو لگیا رے مضبوطی کی اور دا زور سوچ دین آگا آگے موزے اثرات یا دڑو پالیسوں کو موزے اثرات کی دین آگا اور روزہ اشکارا کی گیا افشا کی
مانن اڈیر امل خٹک صرف ساسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو اجازه درکوم د خدای په امان او هم لدی سر بحث پای ته ورسېدی په مخمو شه.